یا سمارت سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکی هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خپره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ګڼی چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خپرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغو ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی وایي د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیري. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 10 تنه طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی نن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلي د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکه کښته سوه، دا الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروف وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پاروونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاد نافع همت یو اربیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې ونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د وایي تر څو چې د نشې موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نه وي پرېسوي، په سیمه کې سوله نه سرتلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د ښاغلي موحد په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقه لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځنی اخلي موږ یې ور باندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریز کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د کابل یو سلو یو نمبر اسمایي ځن قمندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولی دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 386 ګرامه هیروئین، 20 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یوه کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخ رود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتکوه چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پل باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هنانسه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له توریزم او نشي موادو سره د سیمه هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمه هیوادونو هم له دې عمله پاړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نه شو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خبره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د ننه هم د جرمي او جنايي ډلو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکند کانفرانس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجونو شمېر ډېریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمېره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوي ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دنه خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل ترسره کوم نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان ناخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل لرو غورځېده نو به د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرې هغې ته آګاهي ور نه کړل شي تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بله د روغ د کسانو جګېږي.
اما په هوای بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولی شي چې په مسجدونو کې، معلم کولی شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بل بورډونه په دسترخانونو باندې بعضې پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول و هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې د ماشوم دپاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد د اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې موادو اخته کېږي دغه اضرار او هغه اثرات چې په هغې باندې کومې اغېزې منفي غورځي هغه سره کمي. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو نه چې زه څه لرم ما ډېر زیات خلک په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارج کړل، متاسفانه چې په پوډرو باندې روغ دي، هغوی ته مې ولیدي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشه یي موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جمعه طرف ته لري جمعه ترازی او خصوصا د جمعه خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وی الته علماء کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصیلی خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې د جمعه په خطبه کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو هم بل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چې دی داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیکی توصیه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندۍ او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی د وقایې حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، قاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز تنکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود، بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکتران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره ده؟ ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوي یو مسله شته، فامیل، شفاخانه او خپل مدت پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوي لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوي ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چې هغه عارضي تداوي ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد ترې درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوي موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوي کېږي بیا ریلپسیږي، دو دفعې تداوي کېږي، هغه ته نور دغه تداوي نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوي ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا د یخ اوبو د بخی علمی بیز نه لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو پې واچوي قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دا فتن وجود یو شو کوي او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی ده چې دا یو دوا ورته قطعه کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي او رس کې پنځه ځلې شپږ ځلې، اما خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی. نو یو قاشوغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي، دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې نه تداوي زیات شي، یا مخدره مواد پچکري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی ای وي، ایچ ای وي، دوی دغه عارضي تداوي دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف موډلونه د تداوي ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلي مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغېزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عارضي تداوي ده، یو ایوازي تداوي ده. که چیرې هغه عارضي تداوي ته ضرورت لري، عارضي ته معرفي کوو. که چیرې ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي موتاد ارزیابي کو د مور پلار په دسترخوان کې لو شوی یا بیرون لو شوی دی فامیل روشن فکر فامیل کې لو شوی یا موتاد فامیل کې لو شوی دی د کوم نوع مواد وهي هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی دی څومره استفاده کړی دی کریټیریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تداوي دی شفته او رجعت ورته ورکوو.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
احتیاط یو رواني او د بیا او مریضي ده. کله چې یو نفر تداوي شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي معتادینو په منځ کې د ګرځي کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي مرکز ته د نه ځي بنا لکه مورقه غوندې احتیاط هم یو بیا هغه شته کېدلو مریضي ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل اوس مریضي پیسې پرې مصرفوو کنه چې د روغ شي احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد دی. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي سترګې کې صابون لاړ شي کوټه کې نهشي چای څکي پلار دې بیرون نه راځي بچی چیرته تللی وي د سترګې دې څنګه سري چې ولکه چې بیا دې نه یې څکلی نو په دې کې هغه اوږده شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي دا هماغه د منفي انعکاسات دي د بېرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کړي د کار زمینه ورته مساعد کړي. اقتصادي مشکل لري هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکړي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتره وباسي قلب دریږي مړ کیږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کړي. که داسې وای یو نفر د وینې سرطان دی وینه کږي ورته بله شي دا مریض رواني تړي که چیرې جوړ شي هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده زه روغ شوی نه یم او په ډېر لږ دوت سره هغه بیا مواد وي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري چې په 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو معتاد چې نوم نه یادوي خپله نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروئین څکوي. دی وایي ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دواره ما چرس کولی برادر چې وایي چې اوس یا دوله نو متل دی وایي په خوی به دا غوس یې نه دی. دا د زموږ د دغسې خلکو سره ناستې ولاړې وه چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و. الله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دی چې ځان مو دغه ځای ته را ورسولی. نن مو دا دی ځان په خپل لاس په خپل دغه مو ځان خراب کړي. د هر چا تومت په چې به ته خبر نه غلا به بل چا کړي په یو کورو کلي کې مطلب سار چې راووځي او داسې ډېرې پیښې شوي چې مقصد باور دي وسه که زما علم په اګا و موږ خلکو به ویله طلاق و قرآن و قسم بیا اخیستی چې که دا بل چا کړي بیا پلانکي چې شو چې مطلب زه احتیاج یې بولله. شکر دی کور لرم، بچیان لرم، ملک لرم، جی وروره دوغ نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې د مرګ یې د ژوند نه دی. مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلوده هغه خو مې تللې ده چې تللې ده. ما نه نور ادې خوا ته چې ما نه ده د خپلو بچیانو ریښې مې اخښلې دي چې ور یې ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړیه ته د ژوند لایقات نور نه دی. نور نو موږ هم پوهېږو مطلب منګر اوس اوبه اخیستي وي بل په توان مو نه دی چې ځان ته کیا خونه پخوا ژوند خو مې ورور یو رکام ژوند اوس مو ژوند ژوند نه دی. اوس مو ماسې علاج ژوند دوې خبرې مو په میاشت په داګر کلي کې د چا سره ولاړ کړي چې سهار اوزم له کوره سهار اوزم ماښام په پټ مردمه کور خدای دې مسلمان دې ژوند وساتې کوم لکه پر مرشد کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلنې شکرې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایي ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازدیګر ته وځنډید. یوه شیبه وروسته جمیلې ته د خیټې تکلیف پیدا کیږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریه یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای کز ده خبر آوه چه ده تهری پرواز بلا سهر چه مازه گرده زندگی انو بیخی نرات لام.
خیر تی خورکی اوز خود زحمتی سلای اوهی میدان تم را غلی لگ نورم صبر وکا. خیر دی
اوز چی وایم کل می غوطه غوطه پریشوی پناس که می گوڑا هاره دی تشناب تا زمان
تلی وانی شوی که چنگا تشناب تا چنگا زی
انو چنگا وکم خالق پسان و خنده ما
خالق بمالی در باندی خاندی یواز خودتا نی اتورتا وکورا شان خوا نور نرو خانم شتا او دیلاش تا پارا خارج دزی
تو والی سر نخلاصوی از زوائی ما مال میکی گی کدلتا در طول خالقو پا مخی بی پر توک چتل که پا شر موبا و شر میگا
تنه پویدی چی سفر لاری پام پردی والی اونو تڑا
نوزد خبرم چی پرواز بسن دیگی اما او تا خود سواری ده غدال سفر کرده دی تو روسای ده نست تکلیف نوره تا پیدا کرده
پخیط لاس ما تیره با شاو خواب پولیس گرزی شک بدر بندیو کی اما پا بلا با مواختا کی
اوف ازد چی ویم گیرده می سورش را تشناب ده زما
که تشناب ده لارشی پول خواری با موبه یوزی او سلاخه دی دی پولیسو دی تلاشه ام را تیر شویو
اوی حالا شکری با منیسا اولی اکما سر میرا بندی گرزی
نلویگی نلویگی تا دی مانی ولی
زوف کاما
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب قماندان صاحب مرستا وکی
وانجلی چه خبر دا چه دا سوار خطایا
حالا قماندان صاحب مرستا وکا زمان روغ بیستا شو
بس هم تغم مکو زم دوست سی امبولانس راولم.
اوهو دیدی جنې په نس کې خو د هیروین غوټی دي.
څنګه غوټی دي؟
قاچاق کوونکی هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تیروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړې او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ها ډاکټر صاحب دا دې واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي؟
و زه خپل یم، مهرباني وکړه.
قماندان صاحب مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو یې ایرون راوستل.
ښه انجلۍ سره نور څوک دي؟
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایی میدان پولیس راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه انجلۍ د هوایی میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې انجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د انجلۍ وضعیت ډېر خراب دی،
خدای خبر چی ژوندې به پات شي.
خیر زم به اوس درځم.
په خیر راشي په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح ده صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه